د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به په کابل کې نادرخان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت پر یو مرکز د طالبانو د نننۍ حملې په اړه چې انساني تلفات هم لري جزئیات درکړو. همداراز واورئ چې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د حکومت په توګه د خبرو وړاندیز رد کړی دی. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې نوریاس نوری خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 15 انتحاري برید کوونکي چې د کابل په نننۍ حمله کې ښکېلو وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته د کم عمره ماشومانو شمیر سږکال په 28 زیات شوی. د راپورونو له مخې د ایران په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه له هغه حد څخه اوښتې چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هېواد 2015 کال اټومي تړون کې تعین شوی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 15 انتحاري برید کوونکي چې د کابل په نننۍ حمله کې ښکېلو وژل شوي. دا خبره د دې وزارت وایي نصرت رحیمي نن رسنیو ته وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای تصفیه کوي. خو د ازادي راډیو خبریال د پیښې له ځایه وایي چې تر اوسه د ډزو غږونه اورېدل کېږي. چارواکو په نننۍ چاودنه او ورپسې ډزو کې د وژل شوو او ژوبل شوو د شمیر په اړه ضد نقیضې څرګندونې کوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان رحیمي د ټپیانو شمیر شاوخوا 15 خو د عامې روغتیا د وزارت ویان رفیدالله مایر د 150 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. چارواکو تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 3 تنه ښودلی، خو ځینې تایید شوي سرچینې د وژل شوو کسانو شمیر زیات ښیي. وسلوالو طالبانو د دغه برید چې د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست شوی اخیستی دی. ښاغلي رحمي دغه راز وویل چې د پیښې له ځایه په سلګونو کسان خوندي ځایونو ته لیږدولي دي.
امنیتی ځواکونو او ځانګړو ځواکونو 210 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې په ساحه کې ګیر پاتې و هغو ته یې خوندیتوب ورکړی. مسون ځایو ته دوی لیږدول شوي دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي په دغه چاودنه کې د یو ښوونځي شاوخوا 50 زده کوونکي ټپیان شوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو هم ویلي چې د فوټبال د فدراسیون د سرپرست رئیس په ګډون د دوی یو شمیر کارکوونکي ټپیان شوي دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه په خپلو هیوادوالو د طالبانو بې رحمانه برید بللی. سفارت دغه راز ویلي چې په دې برید کې ورته زیان نه دی رسېدلی. طالبان دغه راز دغه برید په داسې حال کې کوي چې په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د احتمالي خبرو پیلیدل بیا رد کړل. سهیل شاهین چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د دفتر ویان دی نن په یو ټویټري پیغام کې وویل چې که د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان شي له افغاني لورو سره به خبرې پیل کړي، خو د کابل له ادارې سره به د حکومت په حیث خبرې نه کیږي. تر دې مخکې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ویلي وو چې له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر 2 اونیو پورې د جرمنی په ضمانت د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. د طالبانو د دوحه دفتر ویان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو احتمال داسې مهال ردوي چې نن له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو د اووم دور خبرو دریمه ورځ ده. د دې خبرو یوه مهمه مسله چې امریکایي لوري تل پرې ټینګار کوي د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو پیلېدل دي چې طالبانو له دې مخکې هم له دې کاره ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته د کم عمر ماشومانو شمیر سږ کال په 28 زیات شوی دی. د یونیسف لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وروستیو څېړنو له مخې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کړي اټکل کېږي چې سږ 2019 کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته د 50 کلونو کم عمر ماشومانو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف دغه شمیرې داسې مهال خپروي چې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د تغذیې د نړیوال کلستر دوړخیزه غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري د راپورونو له مخې د ایران په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم اندازه له هغه حد څخه اوښتې چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هېواد 2015 کال اټومي تړون کې تعین شوی و. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له قوله ویلي چې نن یې تایید کړه چې د 300 کیلوګرامه حد څخه اوښتي و. تر دې مخکې د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس د ځینو سرچینو په حواله ویلي و چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مفتشینو غني شوي یورانیم تللي او تایید کړی ده چې له ټاکلي حد زیات شوی دی. واشنگتن چې له ایران سره له شوي اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه لګولي تهران تورن کړی چې د اټومي وسلو د تولید لاټه کوي، خو تهران دغه تورونه رد کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د ترکیه دولت پلوي یعنی شفق ورسپانې د راپور له مخې اردوغان دغه څرګندونې هغو خبرالانو ته کړي چې په جاپان کې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 له سرمشري څخه بیرته هیواد ته د ستنېدو په الوتکه کې ورسره ملګري وو. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په راتلونکو لسو کلونو کې د فلسطینیانو په سیمو او د هغوی په عربو ګاونډیانو کې 50 میلیارد ډالره پانګونه کوي. اردوغان چې د فلسطینیانو په ملاتړ تل غږ اوچت کړی، بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو پر پریکړې سخت اعتراض کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې باوري چې په کابل کې د اولمپیک ملي کمیټې ته څیرمه د دفاع وزارت پر یو مرکز نن سهار طالبانو برید وکړ. د دې برید وروستي جزئیات درکو. د حمله په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوروانې دي. دا موضوع په یو تحلیلي مرکه کې څیړو.
دغه اوسنی چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره پلان شوې ده.
جمهوری ریاست وایي په بین الافغانی خبرو کې د افغانستان له لورې د ګډونوالو وروستی لیست یې تر اوسه نه دی برابر کړی، خو په عین حال کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز رد کړی دی.
تر څو چې موږ بین الافغانی صلح ونه لرو او یو بل سره مستقیم خبرې ونه کړو،
او افغان حکومت او د ژورنالیستانو د خوندیتوب یو ټولنه وای د طالبانو د هغه ګواښ په اړه د تدابیرو لپاره بحثونه پیل شوي دي چې وای رسنۍ د دوی پر ضد اعلانونه نه خپروي. راسره اوسئ، نور راپورونه هم لرو. په کابل کې نن د نادرخان غونډۍ او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ ساحه کې د دفاع وزارت پر یو مرکز طالبانو حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له یوې چاودنې وروسته چې موټر بم چاودنه وه، یو شمیر انتحاري وسلوال هم دې ودانۍ ته ننوتل، خو اوس وایي چې 15 واړه انتحاري برید کوونکي چې په دې حمله کې ښکېل وو وژل شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، دا چې 15 انتحاریان وژل شوي دي، منای دا چې د حمله نوره نو پای ته رسیدلې؟
که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی د 15 حمله کوونکو په وژلو سره ویلي چې دغه حمله پای ته رسیدلې ده، خو همدا اوس سوشي بي وړاندې چې په سیمه کې له اوسیدونکو کسانو سره وغږېدم، عیني شاهدانو سره وغږېدم، دوی وایي چې لا هم په دغه سیمه کې د سپکو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي چې یعنې زیات ډزې اورېدل کېږي. معنی دا چې تر دې دمله حمله پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم رحیمی وای چې حمله پای ته ورسیده، اوس په سیمه کې تصفیهوي عملیات روان دي. نصرت رحیمی د دغه حمله کڅوه روسی جزئیات اعلان دي شریک کړي، او روسی جزئیات به د تصفینه وروسته شریک شي. خو ویل چې په دغه حمله کې سلور اتیا کسان چې ټول ملکیان دي د پکې ټپیان شي دي، درې تنه نور د یو ماشوم په ګډون باندې چې دا هم ملکیان دي دوی پکې وژل شوی دي.
په دغه موده کې امنیتی ځواکونو او ځانګړو ځواکونو 210 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې په ساحه کې ګیر پاتې وو هغو ته یې خوندیتوب ورکړی، مسون ځایو ته دوی لیږدول شوي دي. په مجموع کې تر دې دمه پورې 4 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان د ټپیان شوي دي، 3 تنه زموږ هیوادوال چې یو پکې ماشوم دی او ملکی کسان د شهیدان شوي دي.
خو تکل صاحب دغه پیښې کې د زیانمنو شوو کسانو په اړه لا هم زده نقیص راپورونه ورکول کېږي. بیلابیل د عام روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار وایي چې 115 تنه ټپیان شوي چې په دې کې 26 ماشومان دي او 15 پکې مېرمنې دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت هم یوې اعلامیې خپره کړې ده، ویلي دي چې په دغه نننۍ موټر بم چاودنه کې 50 تنه د یو ښوونځي زده کوونکي ماشومان ټپیان شوي دي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت خده او کورونو ته بیرته روسخت شوی دي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، پیخه د فوټبال فدراسیون سره نږدې شوی ده. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټي مسولین ویلي دي چې په دغه پیخه کې د فوټبال فدراسیون سرپرست رئیس یوسف کارګر او دغه فدراسیون یو شمیر نور غړي او کارکونکو هم ټپیان شوی دي. حمله دقیقا د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې وشو. دغه سیمه د چې تر څنګه د ګلبهار په نوم باندې رهایشي بلاکونه دي، خلک پکې اوسېږي، عام خلک پکې اوسېږي. او نصرت رحیمی هم وایي چې دغه حمله کوونکو چې وروسته جګړه وکړه، دمدغه بلاکونه یو بلاک ته چې نیمه جوړو دې ته ورنوتی وو، له امنیتي ځواکونو باندې ډزې کولې. دغه حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. افغان ولسمشر، اجرایی رئیس، همداراز په کابل کې د امریکا سفارت، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا حمله په کلکو ټکو باندې غندلې ده. د افغان ولسمشر ولسمشری مانی لولوری په خبره شو خبر پاڼه کې راغلی دي چې د افغانستان حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اساس باندې د سولې پروګرام مخ ته وړي، خو طالبانو د دغه سي حملې په کولو سره یو ور بیا د جګړې پر دوام او د ملکی وګړو باندې په حمله کولو باندې ټینګار یو خود او دغه کار وکړو. نو وروستي جزئیات دوی وایي چې له تصفینه به وروسته شریک شي په ځانګړي ډول د تلفاتو په اړه. تر دې د میلاده نه دي شریک کړي. تکل صاحب، چې وروستي جزئیات دوی شریک کړي نو بیا به د اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ رادیو خبریال و چې له کابل د نننۍ حمله په اړه جزئیات راکول. نن د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې چې د نادر خان تپې او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ سیمه کې د ودانۍ ده، په دې باندې وسلوالو طالبانو حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د طالبانو حمله شنډه شوې ده او 15 واړه انتحاري برید کوونکي وژل شوي، له منځه تللي دي او په سیمه کې د دوی تصفیوي عملیات روان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنونکي وایي دا حمله په قطر کې پروانو خبرو کې د امتیاز اخیستو په هدف شوې ده. د امنیتي چارو شنونکي باری آرس پر دې سربیره په مسلکي دندو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه د دې ډول پیښو د رامنځته کېدو یو عامل بولي. له ښاغلي آرس سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او پر سر کې د نننۍ پیښې په اړه پر عواملو یې د نظر پوښتلی.
نننۍ چاودنه بدبختانه ډېره زوروره چاودنه وه او دا نامناسب وروستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخیستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خې تاسې
کړي. دا اوسنی چاودنه چې سوي ده دا په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سیاسی جوش او خروش و دی حتی رسیدل دی چې اوس د ملکی خلکو د عامو مخلوق په لوی شارو کې د بدبختی لامل ګرځېدلې. داسې چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نکو.
په یقین
عرض کوم، په یقین کې تاسې ارزیابي کې او لنجې څخه ووینئ، کردار، کړنې، دسپلین، نظم او تجهیزېدل نسبت پخوا ته د اوسني قطاعت ډېر تفاوت کړی دی. دلته خبرې دا دي چې یو جګړه ډېره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې عادي خلک ووژل شول، په اروپا په مابین کې په هغسې مملکت کې. یعنې تروریستي واقعات ممکن دي. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی، دلته خو ډېر ستر ستر هېوادونه واړه واړه
هېوادونه ډېر دي، خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي.
یقینا یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا د هېواد دپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي قدرونه تاسو ته عینات اوري او ویني یاست، مسلکي قدرونه پر حساسو ځایو باندې نه دي ګمارل، او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه د دي چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندري لکه څنګه چې تاسو په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني، دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي باري عرض ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر یو ځل بیا اوس مهال افغان حکومت سره د مخامخ خبرو احتمال رد کړی. د دې دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له افغاني اړخونو سره خبرې یوازې هغه مهال ممکن دي چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو یو شمیر پخواني طالب چارواکي په قطر کې په اوو پړاوونو کې خبرې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مثبت اقدام ګڼي. د ناجیه صافی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تیره ورځ تر راتلونکو دوه اونیو پورې د بین الافغاني خبرو د پیل خبر ورکړ، وسله والو طالبانو یو وار بیا له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي، هغه مهال له افغاني اړخونو سره خبرې ممکن دي کله چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان شي. خو دوی ویلي د بهرنیو ځواکونو د مهال ویش تر اعلان وروسته به هم د کابل له ادارې سره د حکومت په حیث خبرې نه کیږي. تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر راتلونکو دوه اونیو پورې د المان په ضمانت د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د سولې اووم پړاو خبرې هیله بخونکې دي او ممکن بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. خو نوموړي وویل امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي سو وسله وال طالبان دغو خبرو ته غاړه کېږدي.
امیدوار دی چې د امریکې د فشارونه چې په پاکستان باندې زیات کړي او پاکستان هم طالبان ته اړ کړي چې د بین الافغاني سره په مورد باندې مستقیم یو بل سره خبرې وکړي. د بین الافغاني سره په مورد باندې بحث ته وده کېدی چې هم دا ډېر مؤثر تمام شي، کېدی شي چې دوی هم په دا مورد باندې ترانازي پر کار کړی او موږ لپاره یو امیدواري شته. تر څو چې موږ بین الافغاني سره ونه لرو او یو بل سره مستقیم خبرې ونکړو، حتی زه فکر کوم چې دغه یو نیمګړې سوله پروسه به وي. ولدې لپاره موږ داسې فکر کوو چې طالبان بیا د سولې لپاره اراده نه لري.
د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی زلمی خلیلزاد له درې ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره په لیدو کتو بوخته. که څه هم تر اوسه د دغې ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د روان کال د سپټمبر میاشتې مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. د امریکا ترڅنګ افغان حکومت هم اوس د جرمني همکارۍ ته هیله مندي ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي وایي برلین ژمن دی چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مرکچی پلاوي د غوره کولو پروسه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت په دې برخه کې په دقت سره کار کوي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي که طالبان له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو لپاره شین څراغ ونه ښیي نو د مرکچی پلاوي ټاکل به بې معنا کار وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړه چې تر راتلونکو دوو اونۍ پورې به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات پیلېږي، خو افغان حکومت وایي چې تر اوسه نه دی توانېدلی له دغې ډلې سره د سولې مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل د پلاوی د ګمارلو مسأله مهم مورد ده. حال د دغه پلاوی په اړه څه نشه ویلی، خو د افغانستان حکومت په دې برخه کې په دقت سره کار کوي او د حکومت اصلي هڅه سوله او د جنګ پای ته رسول دي. د طالبانو ډله اوس د قطر په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په اووم دور خبرو بوخته ده، او دا هغه مرحله ده چې امریکایي چارواکو ته ډېرې هیلې پیدا کړي او حتی ویلي دي چې ممکن توافق ته پکې ورسیږي. افغان حکومت څو میاشتې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي استازي او د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي په مشرۍ یو دولس کسیز پلاوی له طالبانو سره مذاکراتو ته معرفي کړ، خو دغه ترکیب له ډېرو انتقادونو سره مخ شو. دې پسې حکومت تصمیم ونیو چې د دغه پلاوی په ترکیب کې بدلون راولي چې د مصالحې عالي شورا پکې ډېرې هڅې وکړي، خو نتیجه یې ورنه کړه. بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي تر هغې چې طالبان افغان دولت سره خبرو ته حاضر نشي مذاکره کوونکی پلاوی مفهوم نه لري. احمد سیدی وایي
این آیت به خاطر مذاکره و صلح وقتی معنی پیدا میکنه که طالبان اعلام
کنه دوی د صلح مذاکرات لپاره د پلاوی ټاکل هغه وخت معنا پیدا کوي چې طالبان اعلان کړي چې افغانستان له دولت سره مذاکرات کوي، خو هغه اوس حاضر نه دي، او کله چې حاضر نه وي مسخره به وي چې مونږ پلاوی ټاکو. خاغلی سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو جدول ځانګړی نه شي او د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ونه شي، د طالبانو ډله به هیڅکله د افغانستان له دولت سره مذاکراتو ته حاضر نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د کجکی په تنګی کې محاصره کورنۍ له بدو ورځو سره لاس ګریوان دي. دا سیمه له تقریبا څلورو کلونو راهیسې طالبانو کلابنده کړې ده. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې یو کال وروسته بیا کجکی ته تللی وایي هغه کورنۍ چې څلور کاله مخکې محاصره سوي ځینې شپې او ورځې په نهاره تیروي. دوی له حکومت او طالبانو نه د هغې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي چې کلونه کېږي د جنګونو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده.
د تنګي هغه بازار چې کلونه وړاندې پکې د میلیونونو افغانیو راکړه ورکړه کېدله تړلی دی. دلته د محاصره تر سلو ډیرو کورنیو ماشومان لوبې کوي. ښوونځی رخصت دی. هغه ماشومان چې یو کال وړاندې مې لیدلي ول لویان سوي دي، خو لا هم په دې محاصره سیمه کې په خندا او خوشحالۍ وخت تېروي. ځوانان وایي د لشکرګاه او نورو سیمو د لیدلو ارمان لري. کجکی ته غځېدلې لار چې څلور کاله وړاندې د سختو جنګونو او بردونو له امله د طالبانو لاسته ولوېدل، لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکومت تر ولکې لاندې د تنګي په نوم دغه وړې جغرافیې ته هر ډول غذایي او نظامي توکي د هوا د لارې انتقالېږي. هغه هم په اونۍ او کله کله په څو اونیو کې یو ځل، خو یوازې هغه سرتیرو ته اکمالات او توکي وړل کېږي چې د برېښنا د یوې سترې فابریکې د امنیت لپاره په تپو او غرونو کې ځای په ځای دي. موږ هم د افغان هوایي ځواکونو په نوو بلاک هاک هلیکوپټرو کې کجکی ته راغلو. قومي مشر سفر محمد چې کلونه کېږي په تنګي کې د خپلې کورنۍ سره محاصره دی، د تیر کال دغه مهال راته ویلي ول په نس وږي دي، یوازې دومره خواړه ورته رسېږي چې ژوندي پاتې سي. سفر محمد دا ځل هم ورته خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو توکو سره ګزاره کېږي خو اوړه او ډوډۍ کمه ده او د دغه ډول ژوند نه پوزې ته راغلي دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې چې پخوا مثلا موږ یو څه ناڅه کوسې د غنم کره کېدل موږ د غنم رانیول نو اوس هغه غنم نشته. نو موږ غواړو چې مثلا د پروازو د لارې څخه موږ ته امکانات برابر شي. د نور شیانو سره هر رقم چې کېدل سپله خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
مشکل
مو ډېر اول د وړو سره دی، دوهم نو خوراکي مواد هر شي سره دی، خو داسې شی نشته چې هغه دلته زیاتوالی ولري.
کله چې په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو او کمربندونو بریدونو ته زور ورکړ، ډیری سیمې سکوت شوې. یو شمیر کورنۍ د مجبوریت تنګې ته ولاړې چې تر اوسه محاصره پاتې دي. ځینو ته یې چې د کورنۍ غړي د عامه پروژو د ساتنې او محلي پولیسو سره دنده لري یوه اندازه خوراکي توکي رسېږي، خو اکثره د دوی د افغان ځواکونو څخه د خوراکي توکو پاتې سوي خوري. د دغو کورنیو جونیور راته وویل اکثر نړیوال ادارې هم د دوی لوږې او بد حالت ته پاملرنه نه کوي.
دغه سور سلی په د سرې میاشتې څخه همدا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وکړي. نو چې دوی درته اوسې نه کومک راسره کوي چې نه دې راسره کړي. نو موږ چې راغلي دا د کوچنیان رنسوي نه کوچنیانو کډې او دا شیان شته، نو خو دا باید کومک یو شی راسره وکړي. نو خو موږ هېڅ کومک شی نه دی لیدلی. ډېر وخت مې کېږي اوه کاله ته کاله م کېږي هېڅ کومک نه.
د سرې میاشتې نو د څوک نه دی راغلی چې کومک وکړي. نو موږ د چا څخه پوښتنه وکړو چې کومک وکړي.
غوښتنه مو څه
ده؟ غوښتنه مو دغه ده چې کومک وکړي، یا په قیمت یا په قیمت، یا دغسې نیولې پارلار چې نو دا خلک خو یو ژوند غواړي نه غواړي.
کجکی د لشکرګاه په شمال کې تر سنگین او مساکله ورسته لري، خو پراخه د وګړو ډکول سوالي ده چې نږدې 15% سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دلته د محاصره کورنیو سره اکثره ښځې او ماشومان دي چې د جګړو او ناامنیو له امله کلونه ځورېږي او هر ورځ د امن او سولې دپاره انتظار باسي. څو د تور غرونو په منځ کې د راګیر او محاصره حالت څخه خلاص یې. محمود الاستایی د ازادۍ راډیو هلمند.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. رسنیو ته د طالبانو له ګواښ یوه اونۍ وروسته د هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ژورنالیستانو یوه ټولنه وایي د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه پیل کړي دي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو یو ځل بیا یو شمیر رسنیو ته خبرداری ورکړی او ویلي دي د دې ډلې پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
رسنیو ته د طالبانو له ګواښ وروسته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ټولې رسنۍ د پخوا په څیر د ملي ګټو لپاره کار کوي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر جدي بحثونه روان دي. ده وویل له رسنیو سره خبرې شوي او ځینې تصامیم هم نیول شوي دي. اوس چې د حکومت په سطح یوه کمیټه جوړه شوې دغه مسئله بحث کوي او لازم تصامیم نیول کیږي. رسنۍ په بشپړ زړورتیا له ملي ګټو دفاع کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا رسنیو ته خبرداری ورکړ. ویل دوی منتظر دي چې رسنۍ د دوی پر ضد تبلیغاتو ته ادامه ورکوي او که نه. مجاهد وویل که رسنۍ دې ډول تبلیغاتو ته ادامه ورکړي پایلو ته دې منتظر وي. طالبانو ونۍ مخکې په دې خاطر چې رسنۍ د دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه خپروي ګواښلی وي او ویلي وو چې له دې ډول خپرونو دې ډډه وکړي. د طالبانو ډلې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره رسنیو ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې د طالبانو ضد اعلانونو له خپرونو د ډډه وکړي او که نه نو د دغې ډلې نظامي هدف به وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره پریکړه وشي. د دغه ټولنې رئیس فهیم دشتی آزادي راډیو ته وویل بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه مسایل د حکومت له مسؤولو او اړوندو بنسټونو سره شریک کړو چې شریک کړي مهم دي. د دوشنبې په ورځ به له امنیتي او غیر امنیتي بنسټونو سره یوه ناسته ولرو. پر مسئله به بحث وشي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لارې کومې دي. مخکې له دې د رسنیو کارکوونکو ویلي چې رسنۍ د خپل مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپروي چې د رسنیو نظر نه څرګندوي. د افغانستان امنیتی ادارې خپل لیکو ته د خلکو د جلب او جذب او پیاوړتیا لپاره دا ډول اعلانونه د پیسو په بدل کې د رسنیو له لارې خپروي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې د خبرونه به تاسو ته ستار فروغ وړاندې کوي. ستار فروغ د شباب په